په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې مو د هلمند ولایت د چارواکو لاغه سرګندونو خبره وو چې وایي د مارجې د ولسوالۍ په وروستیو عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال طالبان وژلې. دا به مو اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي. نور رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسر کې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي تاییدوي چې د مزار شریف په 209 شاهین قل اردو کې یو افغان سرتیری پر بهرنیو پوځیانو ډزې کړې دي. د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شوی دی. د غور په مرغاب سیمه کې داعش وسلوالو نه تنه ملکي وګړي برمته کړي دي، او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي تر اوسه لا ډېر وخت دی چې د مسکو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي احتمالي بندیزونو د غچ اخیستو په اړه څه ووایي. د خبرونو تفصیل. په مزار شریف کې د 209 شاهین قل اردو ویان عبدالقهار آرام تاییدوي چې په دغه قل اردو کې یو افغان سرتیری پر بهرنیو پوځیانو ډزې کړې دي، خو نوموړي د پیښې په اړه نور څه ونه ویل. رویټرز خبري اژانس د شغلي آرام له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې څلور امریکایي سرتیری وژل شوي دي. رویټرز لیکي په کابل کې د امریکا د پوځ قومندان هم دا پیښه منلې ده، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شاهین قل اردو کې برید شوی، خو وایي کمیسیون پیش د سیرو لپاره استول سوی دی.
یو پی خشوی په 209 شاهین قل اردو کې یو کمیسون حیات لاړ دی. مسله تیری چې روخانه شو به د مطبوعات سره شریک.
په مزار شریف کې سلګونه جرمني سرتیری دی را دي چې د افغان پوځیانو د روزنې دنده لري. د هلمند ولی وای په مرجې ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال 115 او یا تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ دیش نور ټپیان دي. حیات الله حیات نن په هلمند کې وی خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي کې د هغو یو شمېر قمندانان هم شامل دي.
دا عملیات ادامه لري. د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده، دې ته به ادامه ورکړو تر څو وکولای شو د خلکو لپاره د تګ راتګ زمینه مساعده کړو.
د 215 میوان قل اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی هم په دې غونډه کې ویل چې په مرجې ولسوالۍ کې تازه دمې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس په مرجې کې عملیات تیرونه پیل شوی و. اوس مهال پر مرجې سربیره د هلمند په ګرمسیر، نادلي او سنگین ولسوالیو کې عملیات روان دي. د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې داعش وسلوالو په مرغاب سیمه کې نه تنه ملکي وګړي برمته کړي دي. د غور د ولی ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویل چې د دغو کسانو برخلیک معلوم نه دی. د وی په مرکز فیروزکو کې د مرغاب سیمې یو کلی رقسکن نومیږي چې داعش وسلوال پکې حاکم دي. د داعش غړو له ګاونډي کلی بردیس څخه نه تنه ملکي وګړي له ځان سره وړي دي چې تر اوسه د هغوی برخلیک معلوم نه دی. ویل کېږي دغه کسان له دې کبله برمته شوي چې د سیمې خلک تر خپل واک لاندې راولي او په دې ډول له هغوی باج واخلي. د غور د چارواکو په خبره په دغه سیمو کې د دولت د نوې واکمنۍ او هم د پیچلو لارو له کبله تر اوسه د برمته شوو کسانو د خوشي کېدو لپاره کوم اقدام نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي باور لري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې به د تروریستانو د مرکزونو پر ویجاړولو تمرکز وسی. طارق شاه بهرامي نن د خبره په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړه.
ایالات متحده امریکا پالیسی خود را در قبال افغانستان
دی وی د امریکا متحده ایالات افغانستان، پاکستان او سیمې پاره خپل پالیسی بدلوي. زه باور لرم چې هغه د تروریسم پر اصلي مرکز تمرکز کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي و چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې به پر سیمه ییزې تګلارې غور وسی. افغان چارواکي په دې باور دي چې وسلوال مخالفین تر ډیره له پاکستان څخه د افغانستان په خاوره کې بریدونه طرحه او عملي کوي، خو پاکستان دا ادعا ردوي. د افغانستان خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. سموږ خلاصه د رادیو اوري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي تر اوسه لا ډیر وخت دی چې د مسکو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نویو احتمالي بندیزونو د غچ اخیستو په اړه څه ووایي. د خبره د روسیې دولتي خبري آژانس د ولسمشر پوتین له قوله کړې ده. شغلي پوتین ویلي موږ به وګورو چې دا ټول به څنګه وي، نو ځکه وخت دی چې د متقابل عمل په اړه په عامه خبرې وکړو. خو ولسمشر پوتین دا ویلي چې نوي بندیزونه به یقینا د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیچلې کړي. د امریکا سنا جرګې د جون پر 15مه هغه طرح ومنل چې پر روسیې نوی سخت اقتصادي بندیزونه پکې شامل دي او دې کار د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لا سخت کړ چې د کانګرس له موافقه پرته پر مسکو اوسنی بندیزونه کم کړي. د جاپان په سواحلو کې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې جنگي بیړۍ او یوې لوی باروړونکې کښتۍ د ټکر له کبله د امریکا د سمندري ځواکونو 8 تنه لاره کړي او 3 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې کپتان هم شامل دی. د جاپان ساحلي ساتونکو او د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې دغه پیښه نن سهار شوې ده. د جاپان د ساحلي ساتونکو ویاند ویلي چې ژغورونکې ډلې د وو ورکو سوو کسانو په لټه بوخت دي. او د مصر په پلازمینه قاهره کې وی جنایي محکمه د غو یو د شو کسانو د مرګ سزا غوښتنه وکړه چې د هغه و د پخوانی لوی ترنوال هشام برکات په وجنه تورن سوی دی. تکا سوی په 18 جولای پر 22مه اورستي پریکړه وسی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د دې نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې اوري چې چارواکي وایي د مارجی ولسوالۍ په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د 215 میوان کولی اردو قومندان
په دې عملیاتو کې اضافه در 115 تنه مخالفین مساله د منځه ولاړه.
په دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره دا اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي. دا موضوع هم څېړو. دا موري چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د سیم کارتونو د سب په نوي طرز عمل کې د بایومټریک مسله هم راغلی ده. قهرجنو مظاهره چیانو پرون د برتانیې له صدر اعظم څخه په لندن کې د یوې ودانۍ د سوځېدو د پیښې په باب د سپیناوي غوښتنه وکړه. د سیمې او نړۍ په مسلو کې پر دې موضوع ریپورت لرو. که وخت وزنی نور ریپورتونه لرو. د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. افغان چارواکي وایي د مارجی په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. د 215 میوند قولي اردو قومندان په لشکرګاه کې په یوې خبري ناسته کې وویل د مارجی مرکز ته یې تازه دمه سرتیری او د یو کال دپاره اکمالات رسولي. د خالد 03 په نوم دغه عملیات تیره اونۍ پیل شوي و خو د پنجشنبې په ورځ یې د ولسوالۍ د مرکز پرته نورې نیول شوې سیمې او لارې بیرته خوشې کړې او په مارجی کې پاتې سرتیری دا دوهم ځل لپاره محاصره شول. په دې اړه نور حال الیاس دایی راکړي.
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو کمانډان بریډ جنرال ولی محمد احمد زیوی کچوم په یو شمېر سیمو کې د دوی عملیات دوام لري خو مارجی ته پیل شوی عملیات ورسته لیک مالاتو پاتې ورسېدل. احمد زی او د هلمند یو شمېر چارواکو د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل د مارجی په خوانی محاصره سرتیری راوتل او په ځای تازه دمي سرتیری استول شوی دی. د 215 میوان کول اردو کمانډان په مرجی کې وسلوالو ته د درنی مرګ ژوبې داړولو خبر ورکړ.
د په دې عملیاتو کې اضافه در 115 تنه مخالفین مساله د منځه ولاړه. شپږ دېرش تنه چې اکثریت یې په هغو کې د جګو کمانډانانو چې خپل رهبري د جنګ یې په غاړه درلوده د منځه تللې. د دوی کم وسایل چې دوی د موټر بم دپاره جوړ کړي او خصوصا د سیستاني په ساحه کې او د سیفون په ساحه کې دا زموږ د افغان امنیتي د MD 1510 تیرو په ذریعه د منځه ولاړله.
د خالد 03 پر عملیاتو له دې خاطر چې نیول سوي لارې او سیمې بیرته خوشې کړې دي نیوکې هم ډېرې سوي دي. خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي د داسې لارو ساتل چې خلک پرې تګ راتګ نه کوي اهمیت نه لري او سرتیری مصرفه کوي. هغه په مارجی کې د ملکی حکومتداري د پیل کېدو خبر ورکړ. شاغلی حیات ول د پولیسو نوی کمانډان او د دې ولسوالۍ د لپاره تازه ټاکل شوی ولسوال مارجی ته رسیدلی دی.
د دې تر څنګ بل هدف دا او چې هلته موږ د ملکی حکومتدارۍ د لپاره پراخوونکي کې زمینه مساعده کړو. موږ د دې عملیاتو په ترڅ کې د ناوې د مارجی ولسوال او ورسره نور پرسونل یې دا مو ولې د نوی امنیه کمانډان سي مارجی ته تعین شوی او هغه د خپل پرسونل سره لاړ. لکه کمانډان سي چې ویل دا عملیات د عمل لري د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده دې ته به ادامه ورکړو تر څو وکولای شو د خلکو لپاره د تګ راتګ زمینه مساعده کړو.
د هلمند په څلورو ولسوالیو کې د خالد 03 په نوم عملیات تیرونی پیل شوی ول چې ویل کیږي په سنگین نادالی مارجی او د ګرمسیر په شمیر سم کې دوام لري. خو د دې جملې د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د عملیاتو په نوم هیڅ ډول حرکت وجود نه لري او دا د حکومت لخوا ساده تبلیغات یادوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په مرجی او ځینو نورو سیمو کې د پیرسو عملیات پر مهال خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. محمدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اخوا د افغانستان د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او افغان امنیتي ځواکونه د دې ډلې د له منځه وړلو وړتیا لري. د دې وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي په کابل کې یوې خبرې غونډې ته ویل چې داعش یوه خطرناکه ډله ده خو په افغانستان کې دوی نه دي توانېدلي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش په سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري او په افغانستان کې د دې خطرناکې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. نور حل قبل د واصل وسال پر رپورٹ کې ورو
د افغانستان دفاع وزارت وایي سره د دې چې داعش ډله په سیمه ایز او نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري خو بیا هم دغه ډله نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د شنبې پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې داعش ډله تر هغه چې امکانات وس لري هڅه کوي چې و جنګيږي.
یک شبکې بسیار خطرناک است. داعش شبکې ساده نیست.
داعش یو ساده نه بلکې ډیره خطرناکه ډله ده. دوی ډیر مهم لاتړ کوونکي او امکانات لري او د مفکوري په لحاظ تر هغه چې دوی کولای شي جنگيږي. خو کوم پیل چې دوی وکړ او کوم پلان چې دوی درلود د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو کې د خراسان په نوم خپل مرکز اعلان کړی خپل دغه لوی اهداف ته ونه رسیدل.
خغلی بهرامی هم درنګ ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د داعش ډلې د مرکزونو د لمنځړلو په هدف دولس لوی عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې د دغه ډلې د یو شمېر قمندانانو په ګډون ډیری غړي هم وژل شوي او مرکزونه یې لمنځه تللي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې د القاعده شبکې پخوانی مهم مرکز توربوړه چې په ننګرهار ولایت کې موقعیت لري د طالبانو او داعش ترمنځ له نښتې وروسته د داعش ډلې لاس ته ورغلی. خو امنیتي مسولین وایي چې د تورې بوړې له نیولو نه د داعش هدف تبلیغاتي بڼه لري او افغان امنیتي ځواکونو یې د لمنځړلو لپاره تصفیوي عملیات پیل کړي. بلخوا د ختیځو ولایتونو استازو د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې که حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې په خلاف جدي اقدامات ونه کړي نو دوی به په خپله لاس په کار شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش په سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري او په افغانستان کې د دې خطرناکې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. لا ډلې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي
قابل نگرانی بدلی نیازی هست که امیرکنون اونا
له دې عمله د اندېښنې وړ دی چې همدا اوس دوی له طالبانو څخه د تورې بوړې ستراتیژیکه نقطه نیولې او دوی د هیواد په ختیځ کې همدارنګه په سرپل او زابل کې هم فعالیت کوي. د دوی جلب او جذب دوام لري او خپل ځواکونو ته روزنه ورکوي.
خغلی یارمن وایي د داعش ډلې تر شا په نړیواله او سیمه ییزه کچه هیوادونه ډلې شته چې د دوی ملاتړ کوي او ورته امکانات برابروي. دی وایي داعش ډلې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې خلکو ته ستونزې پیدا کړې چې له امله یې خلک اندېښمن دي او حکومت ته پکار ده چې د دغه ډلې په وړاندې لوی عملیاتونه پلان کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او افغان امنیتي ځواکونه د دې ډلې د له منځه وړلو توان لري. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې همدا نن مو خبر ترلاسه کړی چې په غور ولایت کې د یو کلی نه تنه د داعش وسلوالو تختولي. همدارنګه د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې هم د دې ډلې وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ بلل شوي. په کابل کې د یوې وروستۍ چاودنې مسؤلیت هم د وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي دښمنان هڅه کوي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل شیعه او سنی سره ورونه دي او دښمن نشي کولی چې د مذهبونو یووالی مات کړي. خان محمد سین د ولسي جرګې د نننۍ غونډې حال راکوي.
د کابل ښار په لویدیس کې د شیعاګانو پر یو جماعت د مرګونې حملې وروسته ولسی جرګه وایي چې دښمن غواړي د خلکو ترمنځ مذهبي جنگ رامنځته کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی سره له دې چې دغه برید یې وغنده وی ویل چې افغانان یو موټی دي او هیڅکله به یو له بله جلا نه شي. همدارنګه د دې جدي امنیتی تدابیرو غوښتونکی شو په اوسنیو شرایطو کې د یوې مناسبې امنیتی ستراتیژۍ پر جوړولو ټینګار وکړ.
اینا برنامه دارن که بین مذاهب افغانستان و اقوام مختلف
دوی پروگرام لري چې د افغانستان د مذهبونو او قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خو د افغانستان مسلمان او متحد ملت د هر ډول توطیو او دسیسو پر وړاندې یو موټی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د جمعې په شپه یوې وسلوالې ډلې د کابل ښار په دشت برچي کې د الزهرا په جومات برید وکړ چې په نتیجه کې 15 کسه ووژل شول او شپږ ټپیان. د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ ویلي ترهګر هڅه کوي چې پر جوماتونو او سیاسي ناستو د بریدونو له لارې د قومونو ترمنځ بیلوالی راولي. د دغه برید مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار پر یوه جومات وسلوال برید کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې پر جوماتونو ورته بریدونه شوي دي. افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې مذهبي اختلافات پکې نشته، حال دا چې دغه اختلافات په پاکستان، ایران، عراق او سوریه کې په تیزۍ روان دي. د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو هم د دښمنانو لخوا د مذهبي جنګونو پیلولو ته اشاره وکړه او پر امنیتي ځواکونو ټینګار وکړ چې د هیواد د خلکو امنیت ته دې تدابیر جدي کړي. غلام حسین ناصری او نادرشاه بهر وویل
دښمنای مردم افغانستان
د افغانستان دښمنان باید پوه شي چې تشیع د سنی وینه ده. دښمن به وکړی شي شیعه ووژني، خو شیعه به له سنی جلا نه کړي. امنیتي ارګانونه یا دا چې د داسې پیښو مخنیوي ته اقدام نه کوي او یا دا چې توان یې نه لري، او دا یوه پوښتنه ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره هم ونه توانیدو. په خاطر دې امنیتي مسؤلینو ویلي چې شپه او ورځ د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د ډېرو ترهګرو بریدونو مخه یې نیولې ده. ځینې کارپوهان هم د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوي. بشیر بیژن وایي که څه هم دښمنان د افغانانو ترمنځ د مذهبي اختلافونو د رامنځته کولو هڅې کوي، خو افغانانو ثابته کړې چې پر دغو توطیو نه تیروځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د سیم کارتونو د سب په نوي طرزالعمل کې د بایومتریک مسله راغلې. د دې وزارت سرپرست د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه طرزالعمل وروستی شوی او د عملي کېدو لپاره مخابراتي شرکتونو ته استول شوی. خو آیا مخابراتي شرکتونه د خلکو خصوصي او پټ معلومات ساتلی شي؟ واصل وصال په یو رپورت کې دا موضوع هم یاده کړې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست وایي د سیم کارتونو د سب پر مهال د جلی هویت نه د مخنیوي په هدف مخابراتي شرکتونو ته نوی طرز العمل استول شوی دی. سید احمد شاه سادات د شنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سیستم کې د بایومتریک مسلې ته پام شوی دی. نوموړي وویل چې په ځینو مواردو کې په یوې تذکره په لسګونه سیم کارتونه راجستر او فعال شوي دي.
د سیم رجستریشن د نوي طرزالعمل په برخه کې یو دا پکې راغلی چې د هر کس نه باید کوم وخت کې چې دا سیم کارت رجستر کوي باید عکس واخیستل شي، او بل د بایومیټریک موضوع هم پکې مونږ ذکر کړی. مشکل دا نه دی چې سیم کارتونه رجستر نه دي، ټول سیم کارتونه اکثریت رجستر دي، خو خبره دی کېده چې هغه معلومات جعلي وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه سیم کارتونه خرڅ شوي، خو د فعال وغو شمېر 3.5 میلیونه ده. دغه شنبل شوي چې 3 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه استفاده کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په افغانستان کې 15 عمده مخابراتي شرکتونه او 8 د انټرنیټي خدماتو شرکتونه فعالیت کوي. دا چې د سیم کارتونو د سب نوې طرزالعمل څه وخت مخابراتي شرکتونو ته استول شوی او د سیستم کله او په کومه امکاناتو به عملي شي معلومات نه دي ورکل شوی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د سیم کارتونو په ثبت کې باید له بایومتریک سیستم څخه استفاده ونه شي. د دغه کمیسیون یو غړي نسیمه نیازی آزادي راډیو ته وویل مخابراتي شرکتونه د خلکو د محرمو اسنادو او هویت د ساتنې وړ نه دي.
بایومتریک هغه سیستم دی چې باید تل په خوندي ځایونو کې وي. که د مخابراتو وزارت دا سیستم د کمپنیو په واک کې ورکړي چې حتی نشي کولای د خپلو سیم کارتونو د غیر فعالولو لپاره یو سیستم ولري، نو دوی به د افغانستان د خلکو له محرمو اسنادو او هویت څخه څنګه ساتنه وکړي؟
میرمن یاسی وایي حکومت باید د یو بل سیستم په جوړولو سره اعلان وکړي چې غیر فعاله سیم کارتونه دې خرڅ شي او کفالېږي نه نو بند شي. د نوموړي په خبره که سیم کارتونه ثبت او رجستر نه وي د نورو ستونزو تر څنګ دا چې یو ځانګړی سیستم نه دی موجود د ټلیفونونو د لګښت د مالیې 10% د حکومت پر عایداتو ور زیاتېږي. واصل وصال، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو. د افغانستان د اطفایی یا اور وژنې چارواکي وایي چې د اور او نورو پیښو د کنټرولولو لپاره تجهیزاتو او مسلکي عملیې ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت د پیښو ضد او اطفایی قمندان محبوب امیری وایي سره له دې چې دوی په 4 ولایتونو کې د اطفایی څانګې لري، خو دا چې امکانات او مسلکي کسان نه لري نشي کولی د اور لګیدنو لویو پیښو ته رسیدنه وکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د اطفایی اور وژنې چارواکي وایي چې که په ټولو ولایتونو کې د اطفایی څانګې په بشپړ ډول تجهیز او سنبال شي، په هیواد کې به د لویو پیښو او ډیر زیان مخنیوی شوی وي. د افغانستان د اطفایی قمندان محبوب امیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی یاده ستونزه په وار وار له دولتي چارواکو سره شریکه کړي، خو دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوي. د وایي 4 ولایتونه اکمالاتو، تجهیزاتو او پرمختللو وسایلو ته اړتیا لري. هغه وسایل چې له منځه تللي باید بیا بشپړ شي. موږ زر ځله دا ستونزه بیان کړي، تر دې چې د روزنې یو مرکز مو ډېر په سختۍ فعال کړ. له دې مرکزه به لږ تر لږه 100 کسان فارغ شي چې د نورو معیوبو کسانو ځای به ډک کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې اطفایه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د اطفایه د مشر محبوب امیری په وینا د افغانستان اطفایه په 4 ولایتونو او تو بندرونو کې څانګې لري، خو د دب خبره په داسې وضعیت کې نه دي چې پیښو ته رسیدنه وکړي. دی وایي چې حتی په مرکز کابل کې چې تر ټولو ډیر نفوس لري هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره د مرکز کابل په ټولو 21 ناحیو کې یوازې 6 د اطفایي مرکزونه فعال دي، په داسې حال کې چې دا شمیر باید 21 یعنې د ښاروالۍ د هرې ناحیې په سر یوه څانګه وي. د معیاري لارو نشتوالی او پر سړکونو د ډیر شمیر موټرو د تګ راتګ له امله د خلکو نه مرسته د افغان اطفایو بله هغه ستونزه ده چې د چارواکو په وینا سیمې ته پر وخت د اطفایې د رسیدو مخه نیسي او زیانونه ډیریږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په تخار کې د اور لګیدنې په یوې تازه پیښه کې شاوخوا 200 دوکانونه وسوځېدل. ویل کیږي چې د تخار اطفایې ونه شو کړای په خپل وخت سره اور مړ کړي چې بیا یې د کندوز اطفایې په ملګرتیا مهار کړ. د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې ستونزې تاییدوي، خو چې هواري ته یې پاملرنه شوې ده. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د اطفایو ټولې څانګې په عصري وسایلو سنبال شي. دی وایي په ځینو ولایتونو کې تجهیزات ښه شوي دي، خو له بده مرغه په تخار کې اوس هم له لومړنیو وسایلو څخه استفاده کیږي. موږ دا ستونزه په نړیوالو کنفرانسونو کې تر نړیوالو رسولې ده. د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي چې دې برخې ته پاملرنه زیاته شي. ښاغلی دانش وایي که له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه په نږدې راتلونکي کې دوی ته مالي امکانات برابر کړي، په ټولو ولایتونو کې به د اطفایو موجوده ستونزې ډېر ژر هوارې شي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم کنند ولایت داتا سره خبرې کوم. امریکا مخکې دې وطن وکړه چې دا د بمونو موري په افغانستان کې وګرځوله، د ونې په یو شاخ باندې وګرځوله. د تیرن مې غلطي وکړه چې په کلکه باندې غندم. اوس 15 د پوځونه راځيږي افغانستان ته. افغانستان پاک دی، دهشتګرد په کښې نشته. دی باید چې هغه جال یې ختمه شي. زه د خپلو مشرانو نه غواړم چې امریکا ته ووایي چې پاکستان ته یې واستوه.
سلام علیکم عبدالله د کندړ نه، د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه او د پارلمان نه. چې آیا دا اوس امریکایان وایي چې 5000 کسان راځي، که دوی د پخوا په شان په هغه خوند باندې چې دلته به د هغې او پیسې او ګټه افغانانو ته وځي، نو دا ځل دې د سوریا پالیسۍ ته نظر واچوي؟ لکه چې یو څنډه یې روسان بمباروي او بله یې امریکایان بمباروي، باید په دې باندې پارلمان او ډاکټر صاحب اشرف غنی د سره نظر وکړي. وسلام.
Я хотел чем сходить на конгресс с Александром Мурсевским. Я хотел поговорить над законами о национальной технике. Я же на Афганистан просто оставил канат, который для конференции на там. О совет ушёл. Да чего уж идёт этот чукеши.
دا پیغام دی وروره چې دغه حکومت چې اوس امریکایان را غواړي، دا امریکایان دلته امنیت نه راولي، دا جنګ راولي. دا 2 کاله مخکې دا 100,000 نفر امریکایان دلته و، دې څه امنیت راوستلی و؟ دا خاص دلته جنګ راولي وروره، وایي چې دا امریکایان نه شي راتله.
قهرجنو مظاهره چیانو پرون د برتانیې له صدر اعظم څخه په لندن کې د یوې ودانۍ د سوځېدو د پیښې په باب سپیناوی وغوښت. مظاهره چیانو پر تریزا می چې له زیانمنو سره د مرستې د اعلان لپاره ورغلې وه، چغې ووهلې او هغه یاد کړه چې د سیمې ووځي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د برتانی صدر اعظم تریزا می پرون وروسته تر هغې د قهرجنو مظاهره چیانو له اعتراض سره مخ شو چې د لندن د اورلګیدنې د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره یې مالي مرسته اعلانوله. د رویټرز خبري آژانس په وینا مظاهره چیانو د صدر اعظم په موټر پسې منډې ووهلې او هغه یې اړ کړه چې سیمه پرېږدي. تریزا می د اورلګیدنې په پیښه کې د قربانیانو له کورنیو او زیانمنو شویو سره د 6.4 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان وکړ، خو اعتراض کوونکي انتقاد کوي چې ولې صدر اعظم تریزا می له زیانمنو شو کورنیو سره ناوخته وکتل. د تېرې چهارشنبې په ورځ د لندن په لویدیز کې په یوې 44 پوړیزه ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شول او ودانۍ په بشپړ ډول د اور د لمبو ښکار شوه. اوس هم د ژغورلو ډلې او اور مړ کوونکي افراد د سوځېدلې ودانۍ په خرابیو کې د مړو شوو د پاتې شونو په لټه کې دي. د لندن د لویدیز د پولیسو قمندان سټارټ کونډي ویل د اورلګیدنې په دې پیښه کې 44 کسان ژوبل شوي چې د 12 روغتیایي وضعیت نازک دی. نوموړي ویل د پیښې د علت د معلومولو لپاره پلټنې پیل شوي دي، خو په دې اړه تر اوسه هیڅ نښې نښانې نشته چې وښیي دا اور په قصدي ډول لګول شوی دی. راپورونه دا هم وایي چې د لندن د وروستۍ اورلګیدنې په پیښه کې 70 کسان چې په سوځېدلې 44 پوړیزه ودانۍ کې وو لا درک دي او ښایي له دې ډلې یو شمېر په موندل شو مړو کې وي.
په کراچۍ ښار کې له زمري سره د یو شتمن پاکستاني ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې دومره خپره شوه چې پولیس اړ شول د زمري خاوند ونیسي. عصمت ساروانه په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې یو سړی نیولی چې له ځان سره یې د شپې لخوا زمری بازار ته راخیستی و. په پاکستان کې د پړانګ او زمری په شان ځناورو ساتل څه نوې خبره نه ده. په دغه هیواد کې ځینې شتمن کسان په کورونو کې د حیواناتو ژوبڼونه لري او ځینې خلک بیا د دغو حیواناتو په لرلو دومره ویاړي چې خلکو ته هم شي. د پنجشنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یوه لنډه ویډیو خپره شوه چې زمری د کراچۍ ښار په یوه له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې د پیک اپ موټر په شاتنۍ برخه کې لیدل کیږي. دا ویډیو ډیرو کسانو له یو بل سره شریکه کړې ده. د زمری خاوند پاکستانی سوداګر ثقلین جاوید دی. نوموړی د ویډیو له خپرېدو وروسته د پولیسو له لورې ونیول شو. پولیس وایي په عام بازار کې د زمری ګرځول خطرناک کار دی او کېدای شي چې زمری د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. سره له دې چې ښاغلی جاوید د شخصي ژوبڼ جواز لري، خو اجازه نه لري چې وحشي حیوان بازار ته راوباسي. ثقلین جاوید پولیسو ته ویلي چې زمری د تداوی لپاره ډاکټر ته بیوه. تر دې وړاندې یو پاکستانی سوداګر هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې زمری یې 15 بچي وسېښول.
دوستانو په همدې ریپورت سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبو تفصیل په ازادي رادیو .com کې چې موږ یې پانه دا وګورئ. مخکې له دې چې فرشته نگار شي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی، د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو څنګه پروګرام وبري.
ګران دوستانو، یو غټ اهمه او ضروری مسله دا ده چې موږ خپل د کورنۍ د غړو سره په کارو کې څنګه مرسته وکړو. په هر کار کې د کورنۍ د غړو سره مرسته کول په هدهار لار. مثلا کور ته راورسېدو، په کور کې میرمن مریضه ده، مشکل دی، نو زموږ بس دا رواج چې خامخا به ته خو ډوډۍ خدای پر تا باندې لازمه کړې ده د خدای طرفه، حالانکه د خدای او د رسول د طرفه خو لازمه نه ده، پر دې باندې یو کار هم نه دی لازم د خدای او د رسول د طرفه څخه. نو دا موږ خامخا لازمي پر دې باندې لازمه کو چې خامخا به کوي. یا په دغه ورځ کې موږ دلته وګورو چې الله جل جلاله موږ ته فرمایي، قرآن موږ ته فرمایي، الله موږ ته فرمایي چې واشروهن بالمعروف، تاسو خپل د کورواله سره ډېر په ښه طریقه باندې ژوند کوئ. فإن کریهتموهن، کچیرې دا ښځې د خپل کورواله تاسو بدې بلبلی بد جنوړي تاسو په قول نه کی تاسو خبره نه مدي، فعسى ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، کدی چې یو شی تاسو بد وبولی، اخلاق به بد وي، رویه به بد وي، خو بیا به انجام ته وګوري کېدای شي چې الله به په دې کې ستاسو لپاره ډېر غټ خیر اچولی وي. نو اوس که تاسو کور ته راشئ، نو بس خامخا د ډوډۍ کار، د کتغ کار، د میلمه کار، دا پر کور ولا دی، کله کله مشکل وي، مریض مریضان نو تر ولاش دا کار خپل وک مشکل نه دی او زکه د شریعت د حکم موافق دا پابند نه دی چې دا کار وکي ستالور پابند نه دی چې دا کار وکي ستازوی پابند نه دی چې دا کار وکي ستامور پابند نه دی چې دا کار وکي اوس چې تر ولاش ولې دا درته کوي نو په دې پوسه چې دا یو قسم اخلاقیات دی د خواسه خدي نو په دې خاطر چې دا داسې په تهذیب باندې گزاره سره کوي ته به هم داسې په تهذیب گزاره کوي چې کله یو مشکل راشي ستړیا راشي نو ته به مرسته ورسره کوي د هر باب مرسته ورسره کوي یوازې دا نه دی یو مثال وم علینا الا البلاغ.